96 دنبال کنید.
سلامونه، وړاندې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو، زه احمد شیبر خبرونه اوروم. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر وایي په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ شته او دا وضعیت د زغم وړ نه دی. جوزف بورل د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل دا خبره کړې ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقوق ورکړي دي. ښاغلي بورل پرونی غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د ملګرو ملتو د اړیکو د پراخېدو ملاتړ کوي، خو پر دې ډلې باید فشارونه زیات شي. تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید په اړه رای ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یوناما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په 12مه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا 15 غړیو د یوناما ماموریت مهم وبلو او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت د بن له کنفرانس وروسته د امنیت شورا د 4-0 یو شمېرې پریکړه لیک له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه پیل شو. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخوانی بندیوان سر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیاله زندان د برید احتمال شته. خدای نه دی ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د تروریزم ضد څانګې ادعا وکړه چې 3 تنه افغانان یې نیولې دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیاله زندان حمله وکړي. یوه بیړۍ چې 200 تنه خواړه پکې دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. د کښتۍ دا سفر پرون پیل کړ. په غزه کې په سلګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور بلل وچې مړ شي. اسرایلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لورې د مرستو شپږ لارې غزې ته داخلې شوې. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو هڅو تېره اونۍ نتیجه ورنه کړه. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د دفاع وزارت له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالره مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تېرو 3 میاشتو کې اوکراین ته د بایډن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمر سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوان څوک ده. په افغانستان کې په کوم عمر کې موږ یو چاته ځوان ویل شو؟ همدارنګه په دې اړه باندې چې موږ ځوان چاته وایو، کله چې د ځوان کلمه یادو یوازې دغه کلمه هلکانو ته راجی کیږي که خزینه هم پکې شاملېږي؟ البته پیغلې هم پکې شاملېږي کنه. لدې سره جوخت دا چې ځوان په ټولنې کې کار کوي یو کاری او همدارنګه بشري قوه ده. څومره رول لري چې د وی کورنۍ او په څنګ کې د وی ټولنې اقتصاد ورسره برابر شي؟ همدارنګه په ټولنې کې به څه وکړو چې په دې خبرې وکړو ځوانان څوک دي، په ټولنې کې رول څه ده، او لدې سره په څنګ کې کله چې ځوان په کورنۍ او ټولنې کې رالویږي حقونه یې څه دي. په دې مسایلو سره ملمانه هم شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د سټډیو شمیرې وایم چې اسه په ټلیفون کې کریډیټ نیوی کولای شي چې مکتی ولند زنګ وه ټلیفون بیرته قطع کړل دي. زای زموږ همکاران ته سره بیرته اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00422 ولس 40 پنځه سوه یو او 00422 ولس 40 شپږ سوه یو. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ پام دې شمیرو زنګ ووهی که ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي. بیا یادونه کوم یو لنډ زنګ ووهی زموږ همکاران بیا تاسو ته زنګ ووهی. رزو د خبرونې میلمانه درته معرفي کوم. په خبرونه کې را سره د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی، همدارنګه د موږ علمي بنسټ مشر احمد سمون شریفي او افغان خبریال تاجولی خورزنګ دي. تاسو درې وړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که غورزنګ صاحب تاسو ته راشم ستړی مشي مننه لدی چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی. په دې اړه راته وایي موږ ساده کله چې وایو ځوان دغه کلمه عموما چا ته کارو؟
ټولو اوریدونکو ته سلام. ملمنو ته جنرال جهانی صاحب او تر احمد سمون شریفي ته اصلي خبر ده چې د ځوان کلمه په افغانستان کې ورځل چې ځوان کلمه کارول کیږي معمولا دا تعبیر تر اخیستل کیږي چې دا یوازې هلک دی یا په اصطلاح یو نارینه دی. خو په نورو ژبو کې کله چې د ځوان کلمه راوړل کیږي بیا هلته یوازې معنا یې نر هلک نه وي، بلکې هلته هغې کې پیغله هم راځي لکه تاسو وړاندې اشاره وکړه. نو ځوان هغه چاته ویل کیږي چې دغه د نړیوالو قوانینو پر اساس خو ځوان هغه ته ویل کیږي چې دا اتلس عمر یا اتلس کلونه پورته شي. بیا په ځینو هېوادونو کې داسې هم شته چې یو کس له پنځلسو کلونو پورته شي د ته ځوان کلمه کارول کیږي، له پنځلسو نه تر پنځه دېرشو اته دېرشو کلونو پورې چې دی تر څو د کاري انرژي لري. بیا هغه وروسته ځینې نور الفاظ هم ورته کارول کیږي. خو که په افغانستان کې دغه قوانینو ته وګورې دغلته دغه کوم قوانین د اساسي قانون پخواني اساسي قانون پر اساس دا و چې هر هغه چا به اتلس کاله عمر پوره کړی وو هغه ته ځوان کلمه کاروله. بیا په ځینو نړیوالو دغه قوانین چې کله ورپسې ګورې هلته ډېر ځله ځوان کلمه هغه چاته کارول کیږي چې دی د کاري انرژي ولري، یعنی دا کاري انرژي یا دغه ځوان انرژي چې هر چا کې ده په هر عمر کې دی ته ځوان کلمه کارول کیږي. خو دا بیا په ځینو هېوادونو پورې محدود کېږي، داسې نړیوالو قوانینو پورې نه ډېر ځله نه ورتړل کیږي. بله مسله دغه ده چې په ټولنو کې ډېر ځله د ځوان په اړه چې ډېر ځله بحث کېږي دغه ده چې ځوان یوازې یو عادي لفظ نه دی، بلکې ځوان ډېر ځله د ټولنې هغه ځوان انرژي دی چې د یوې ټولنې له سیاسي، اقتصادي، ټولنیز دغه ټولې چارې دا کړه وړه چې دي دا ټول په ځوانانو باندې په اصطلاح یا د دوی په دغه ځوان انرژي پورې غوندېږي. په دې معنا چې که په کومو ټولنو کې چې ځوان انرژي نه وي یا ځوان نه وي په هغو ټولنو کې بیا دغه کړه وړه یا دغه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز ګڼ مسایل دا لکار لویږي. نو په دغه د نړۍ په بشر تاریخ کې هم چې کله نکله ځوان په ډېر باسه ورګرځي، ځوان په ډېر پر باسه ورګرځي چې ځوانان دي چې د هېواد د ټولنې ټول هغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل چې دي په خپل لاس کې لري یا تر خپل کنټرول لاندې لري چې تر څو وکولی شي دا په ښه توګه پر مخ یوسي. یعنې دغه د نړۍ لوی حکومتونه، لوی هلې ځلې هم که تاسو وګورئ دوی په دغه رازونو کې د دوی په دغه سیستمونه په وړلو کې بېرته ځوان دی چې کار کولی شي، ځکه که انسان د خپل ځواني عمر تیریږي اتر بیا د هغه ډول کار نشي کولی لکه څنګه چې ځوان کولی شي. او بل یو اساسي بحث هغه د ځوان په اړه چې ځوان د ټولنې او د هیواد د تولیدي برخې کې هغه لکه وړاندې چې شروع کړه دغه په تورو وړو برخو کې تر ټولو مهم نقش لوبوي. کله چې په هیواد کې ټولنه کې دغه تولیدي نقش په درو وړو برخو کې په ټپه ودرېږي هغه ټولنه خپله د فلج خواته ځي. نو موږ کله د یو ټولنې د پرمختګ د ټولنې پر اساس بحث کوو نو دغلته لومړنی بحث به مو ځوانان وي چې په ځوان بحث وشي او ځوان هغه څوک دی چې ډېر په لوړه کچه انرژي لري.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب تاسو بیرته راګرځم. جهاني صاحب که تاسو ته راشو غورزنګ صاحب یادونه وکړه چې ځوان په ټوله کې کاغه لنډه تعریف وکړو یا یو اړخ یې راواخلو، دا د چې هغې کاري قوه د تولید کې څومره کله چې کورنۍ ته خبره راځي او موږ د ځوانانو خبره په کورنۍ کې مطرح کوو د کورنۍ په وده کې یو ځوان څومره رول لوبولی شي، البته په مالي لحاظ باندې ځکه چې دا به کار کوي.
سلامونه او احترامات تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، شریفي صاحب ته، غورزنګ صاحب ته. د ستاسو د پوښتنې په جواب کې به دا ووایم د کورنۍ په اقتصاد کې چې مشخصا موږ د افغانستان مسله په نظر کې ونیسو د افغانستان اقتصاد تر ډیره پوری زراعتي اقتصاد، یعنی تقریبا 30% خلک زموږ په زراعت سکتور کې لګیا دي یا په صنعت کې، او همدارنګه یو کم شمیر سي د خدماتو برخه کې لګیا دي. درې ځوانان دي، یعنی ځوان تعریف کوم د اقتصاد له نظره کوي یا د اقتصاد نظر د مسلې ته ګورو، هر هغه څوک سي د کار ورته لري او قانوني د کار اجازه لري، زما نظر د ته موږ ځوان وایي د اقتصاد له نظره، چې معمولا هغه د کار د کولو عمر پوره کړی وي 18 کلونه یا 14، او تر هغه وخته سي تقاعد سوی نه وي. نو په افغانستان کې معمولا ځوانان هر هغه چاته سي تر څو پورې مثلا خپل له کار نه ګوښه سوی نه وي هغه ته ځوان وایي، وای پلان ځوان د کار د یا ځوان د ولې ناست نه. نو په همدې خاطر باندې مثلا تر 40 او 50 کلونو شاید یو څوک ځوانانو کې حساب سي په افغانستان او په کلتور ته په کتلو سره، نو بنان د افغانستان د اوسنۍ اقتصاد که په نظر کې ونیسو، یعنی د مکسي پیژنو لتیرو څو لسیزو په دوامدار توګه باندې په پراخه کچه باندې همدا ځوانان د کار کوي، او افغانستان کې معمولا مشران ډیر کار ته زړه نه کوي. نو کله چې د یو چا اولادونه ځوانان کېږي، هغه که الکان وي یا نجونې وي، خو مثلا د نجونو لپاره که څه هم محدودیتونه موجود دي، ولې په لویو ښارونو کې تر ډیره حده پورې مخکې وخت کې دغه رقم ستونزې نه وي، نو د کور ډیر مسؤلیتونه ځوانانو ته په غاړه ورچول کېږي. مثلا د یو چا زوی 18 کلن کېږي، 14 کلن کېږي، نو هغه د په یو ډول باندې هغه د کور ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت هغه ته راځي کېږي، او بیا دغه کسان تر هغه وخته پورې په همدې اقتصادي چارو کې مصروفه وي، تر څو پورې بیا د هغو اولادونه ځوانان کېږي، او هغه مثلا اولادونه غوښتنه ورڅخه کوي چې نور ته کولای شي چې له اقتصادي فعالیت څخه څنګه سي مثلا د یو مشاور نقش ولري، یا که چیرې یو تجارت کې مصروفه وي، ولې تر ډېره حده پورې
یعنی جهانی صاحب پټول کې کده ساده وای په اقتصادي لحاظ باندې ځوان هغه څوک دی چې لکه نه کار پیلوي تر څو چې د تقاعد کې یو پکور کینی، د کسمو ځوان وای له شو زکه چې هغه کار کوي
دقیقا، خصوصا هغه کارونه چې هغه فزیکی انرژي ته اړتیا لري.
ډیر مننه جهانی صاحب تاسو بیرته راګرځم. همدارنګ موږ سره بل ملما احمد سمون شریفي هم شته. د شریفي صاحب تاسو هم ستړي مو شي، بخیر راغلی شریفي صاحب. که دې اړخ ته تم شو، موږ خو دا تعریف کړ چې ځوان څوک دی، او په افغاني ټولنه کې هم روسه بدی تر شو چې په کم عمر کې موږ یو چاته ځوان وایو، خو که په ټوله کې دې ته تم شو، دغه ماشومان چې په ټولنه کې را لویږي تر څو چې دوی ځوانیږي او کار کوي، یا دغه کم کاري عمر چې دوی لري، یا په ټوله کې په اقتصادي لحاظ باندې تر څو چې دوی تقاعد کیږي، دوی ځوانان دي. په دې برخه کې په نور نړۍ کې په ګورو زیاتره په اروپایي هیوادونو کې دولتونه ځینې خدمات دي کسانو ته ورکوي، که هغه ماشوم وي، که هغه ځوان وي، که هغه کار هم کوي. که افغانستان ته تم شو، په افغانستان کې له پخوانه که اوس هم وګورو دغه امکانات دومره ډېر نشته ده. فکر کوي دغه کاری قوه چې لوړیږي، دوی به وکولای شي په یوازې ځان باندې دغه مرحلې چې مخې ته ورته راځي دا تیری کړي.
سلامونه تاسو ټولو ته، اغلی سیال او درنو میلمنو ته، اغلی جانداد او اغلی غورځنګ ته، او ټولو لیدونکو ته. په عموم کې کوم اول د ځوان تعریف ته راشو، په افغانستان کې ځواني له ډیر کم عمره پیلېږي، او په اصل کې هغه ماشومتوب وي. دا په ډېرو افریقایي هیوادونو دریمه نړۍ کې معمول دی چې له ډېر کم عمر څخه دوی ځوانان کېږي، ځکه دوی ژر کار پیلوي، حتی له 10 کلنۍ 12 کلنۍ یا تا تر دې کم عمر باندې. په دې هکله یو د ځوانانو روان په دغه وایي چې په افریقا کې حتی نوې ځواني چې دا په اروپا او په نور نړۍ کې ورته ټینیج وایي، هغه شاید څو ورځې وي. یعنی همدا چې یو څوک بالغ شي، یا 12 14 15 کلن شي، یا 18 کلن شي، نو ټینیج دوره نه لري راسنځي کار ته ځواني ته رسیدي. نو په افغانستان کې په نورو ټولو نړۍ کې یو باید کې صدا یو واقعیتونه دي، باید دا کې صدا چې ماشوم باید ځواني ته آماده شي، ځوان باید مخ ته آماده شي ترسو هغه منځ محل عمر ته ورسیږي، هغه کې څه وکړي او ژوند ته تامین وي، هغه ورسته کوم کار نو کړی چې مثلا هغه زړښت ته تامین وي. په افغانستان کې یو دولتي کچه باندې څونه غږی به تا په ټولنه کې هم موږ ماشوم نه آماده کوو چې هغه څه ډول ځواني کې څه وکړي او څه ډول آماده اوسي، او ځوان نه آماده کوو چې هغه په منځ محل عمر کې یا متاسف ورته منځنۍ عمر هم وایو د څلوېښت کلنۍ نه وروسته دا څه ډول آماده کې. نو متاسفانه دا کوم هغه نشته، پلان نشته، بس د هرې کورنۍ په اقتصاد پورې اړه لري که څوک غریب وي، یعنی کورنۍ بې وزله وي، هغه کې ماشومان ډېر ژر ځواني پیلوي، او که کوم یو څه وضع ښه وي یا شتمن وي هغه وروسته پیلوي. او طبیعي ده په کومو کورنیو کې چې اقتصاد ښه وي په هغوی کې ورته له مخکې یو څه برابرېږي، یعنی دوی کولی شي زده کړې وکړي، دوی کولی شي یو کاروبار زده کړي، یا نور په ډېر اسانۍ سره، یعنی داسې نه چې شاکه کارونه یا درانه کارونه که هغه موجود نه وي، یو ماشوم په داسې ډول مخته راځي چې هغه ځوانۍ ته نه وي آماده. کله چې ځوانۍ ته رسیږي د هغه واطف، د هغه اقتصادي حالت، د هغه مهارتونه، دا ټول چې کوم دي دا هغه مرحلې ته نه وي رسیدلی چې د ځوانۍ پیل کړي، نو هغه دپاره ډېره سخت وي. هغه بیا ځوانۍ کې د دغه پر ځای چې هغه ځوان انرژي چې دی لري هغه باندې ډېر عاید ولري، سم ژوند ولري، هغه متاسفانه نه لري.
مدنه کورودان شریفی زیب تاسو بیرته راګرځم. غورځنګ صاحب که تاسو راشم، کله چې په افغاني ټولنه کې موږ تم کیږو او د افغانستان په اړه خبرې کوو، او بیا د ځوان کلمه راځي، کله چې یو کنجلی وی کاله کوي کتیر وطن کې بیا وای ز خیر د پریک دی ځوان ده، دغه اصطلاح عموما هغه کسان ته کارول کیږي چې د عمرونه لا تلسو ولسو یا لدین پورته بیا دغه کلونو شاوخوا کوي. دغه کلونه د ژوند چې موږ عموما یا نوي ځوانان بولو یا ځوانان بولو، ستاسو په اند باندې څومره مهم دي؟ او کورنۍ ته په دې برخه کې په ځانګړې توګه مور او پلار ته د دغه ځوان سره یا نوي ځوان سره برخورد کولو طریقه څنګه باید اوسي؟
اصلي خبره دغه ده چې تاسو مهمه پوښتنه وکړه، په افغانستان کې یا په افغان ټولنه کې ډېر ځله دغه د ماشومانو روزنه له نورو نړۍ سره په ډېرو مسایلو کې توپیر کوي. که مثلا په افغانستان کې د وروستۍ شمېرې چې ښایي ډېری ماشومان له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې، هغه ځوانۍ کوم معیار عمر چې ورته ټاکل شوی تر هغې پورې، د دوی دغه تربیتي مسله چې دی هغه له ښوونځي او تر پوهنتون پورې همدغسې له کورنۍ نه ډېر ځله ماشوم یو اصطلاح کارول کېږي، نه پوهېږم زه هم وکاروم، خپل سری سترواله ورته وایي، خپل سری چې یو څوک لګېږي، خپل سری لېواله داسې یو ټکي ته ویل کېږي چې یو ماشوم په یو کورنۍ کې کېږي، بس هغه ته یوازې مور پلار خوراک ورکوي، کله نا کله چېرته پیسېږي لباس ورته برابروي، ګڼ نور مسایل پسې ډېر ځله نه ګرځي. که نه یوه نیمه که تېروتنه هم ترېمه کېږي، وایي چې خدا لکه تاسو چې اصطلاح ورته وکاروله چې ځوان ته خیر ده کوي دي، خو برعکس په نورو نړۍ کې بیا ډېر ځله ماشوم له پیدایښت تر ځوانۍ ته تر بوډاتوب پورې ټولې چارې دغه د انسان مدیریت کېږي، ژوند یې هم داسې روان وي. په افغان ټولنه کې بیا دغه شی او دغه څه ډېر ځله نه یوازې د یوې کورنۍ په جوړښت، بلکې خپله دغه د وګړي چې د هغه ځوان وي، د یو ماشوم وي، ځوان وي، بیا زړې زړو عمر ته رسېږي، د ده په خپله ژوند، شخصي ژوند، حتی په بېرته په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز لري. منفي اغېز په دې معنی لري چې ټولنې خو چې ده خو د دې افرادو یا د دې وګړو یا د کورنیو یوه مجموعه دی. کله چې په یوه کورنۍ کې د یو ماشوم د راتلونکي په اړه خبر نه کېږي یا د یو ماشوم د راتلونکي په اړه فکر نه کېږي، دا معلومه خبره ده چې په راتلونکي کې به هم هغه کورنۍ په څه ناروغ لویږي او پر سرخوا کې به ټولنه هم همدغې خوا ته روانه وي. خو یو بحث ده چې په افغانستان کې دغه تېرو څو لسیزو ور سرخوا کې د تېرو څو سوو کلونو سیاسي کړکیچونو د دغه سیمې هغه اکالوژیک جوړښت او دغه راز دغلته سیاسي دغه راشو درشو کړو وړو هم ډېر ځله د ځوانانو دغه راز په کورنۍ په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز کړی، ځکه د ټولنې ډېرې مهمې برخې، مهم مسایل چې دي دغو جګړو له امله، د دغه فکر او لوږې له امله شاته غورځول شوي دي. دکه په کوم ټلونو کې چې ډېر په لوړه کچه فکر وي، لوګو وي، محرومیتونه وي، جګړې وي، نور سیاسي کړکیچونه وي، هلته بیا ځینې شیان چې وي له پامه غورځول کېږي، لکه هغه یو د ځوانانو راتلونکی دی، هغه د ماشومانو راتلونکی دی، هغه د په ټولو کې د دې وګړي د انسان ژوند مسله دی. زموږ هغه راتلونه ده چې دغلته نه یوازې انسانان بلکې موږ په شاوخوا چاپېریال کې البته حیوانات افغانستان کې زموږ شاوخوا پلونه کې دشته د کوم مسایل چې دي، طبیعي مسایل دي، سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، د انسان خو څه چې حیوان تر نامه متضرر کېږي، نو بیا پاتې شوی انسان خو تر هغه حیواناتو درجه بندۍ کې کراولی خو چې دی تر ټولو نازک موجود دی. نو خبره دغه ده چې زه بیا هم دا خبره کول غواړم چې په افغانستان کې د اوږدمهالو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو کړکیچونو په ټولنه کې پر ځوانانو، په کورنۍ، په ماشومانو، په زړو، په ټولو برخو باندې منفي اغېز کړی دی. او دا څه د دې سبب شوي چې ډېر ځله یو انرژي، یوه ځواني انرژي چې په ټولنه کې، په کورنۍ کې، د خپل شخصي ژوند کې د ښه استفاده وشي، هغه د استفادې وړ د انرژي ونه ګرځي، وخت چې ګوري یوازې بس وختان سپین شوي، بل ورځ مړ شي او ختم شي. دا موږ له نورو نړۍ سره توپیر لرو. په نورو نړۍ کې دا برعکس مسئلې، هلته د ماشوم ژوند ډېر مهم دی، د ځوان ژوند ډېر مهم دی. او دغه څه چې دی زموږ کړنې سره چې مقایسه کوي، د تلا د پرتلې وړ نه وي.
مننه غورځنګ صاحب، کور ودان تاسو بیرته راوګرځمه او ریدونکو ته پته مده نوم را ته واخلئ. د کوم ځای ماړي کې نیولې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورجانی تاسو ته سلامونه د ازادي راډیو ګلون او ریدونکو ته ملمنو ته غورځنګ صاحب ته سلامونه او ټول ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. بدرې له هلمند میاړي کې نیولې.
بدرې صاحب له هلمند نستړی مشي، په خیر راغلی. که پښتنه لری له ملمنو نو که نظر لری لاندې سره شریک کړئ.
بس زه به خپل لکه غورځنګ صاحب محترم چې ویل چې واکان دغه سیاسي ناندروي وار دغه جګړو د کوم جګړې چې په افغانستان کې روان وي، دلته په افغانستان باندې کوم اشغال و، بومان او ګروزونه مینونه و، قسم قسم اټومي سلاوي دلته استعمال سولې کوڅه.
بدرې صاحب کلن مو نظر په دې راته وای چې په افغاني ټولنه کې عموما کوم کسان چې دغه عمرونه یا په ټوله کې موږ ورته ځوان وایو، د دوی د وضعیت په اړه باندې که څه نظر لري یا څه پوښتنه لري دا سره شریک کړئ.
نو موږ به دا وای چې د کچیر فکر وکړو، د ځوانانو وضعیت هم ډیر د سختو حالات سره مخامخ دي. که موږ تاسو فکر کو ځوانان مغه د پخوار کم ځوانان دي، د پخوار کم استعداد او رویانه لري، د پخوار کم زکاوات او مطالعه نه لري.
علت څه ګڼي چې اوسني ځوانانو کې دغه استعدادونه نشته؟ ده
علت هم دغه دی. علت دغه ټول دغه نفسي خواهشات یا حواس دي، دغه ټکنالوژي د ټلیفون بیا ځای، د رامي بیا ځای، کلتورات یې لري، سمې رواجونه دي، غربيانو د نور چاغه د غزمور د افغانستان ځوانان یې ټول په کیسه کیسه سریالو په کیسه کیسه خواهشات او اختکر هغه وس هیڅوک درس ته شو کني کې په مکتب کې په سیم کې نه افي، خو حتی د فکر د نیت سره په سیم کې نه
افي. مدرسې خو فکر نه کوي چې دا بیا غزوان پور مربوطیږي چې ټکنالوژي څنګه وکاروي، ځکه ټول نړۍ د ټکنالوژي پر مخ پرمختګ کوي او کم هیوادونه چې اوس پرمختللي دي دوی ټکنالوژي کاروي، هم دا ټلیفونونه کاروي. فکر نه کوي چې دا به شخصا یو شخص پورې مربوطیږي چې څنګه د ټکنالوژي کاروي.
نو دغه نور نړۍ خو چې ټکنالوژي استعمال کړي هغه دغه سمه استعمالوي، لکه موږ چې استعمالوي نور نړۍ چې ټکنالوژي جوړه کړي دا هغه په علم په زیور باندې سمبال یا خپل کشفیات کوي او په خپل په هر بخښ کې کلري کپکی مکی ماکی شاع علماء دي په فزیکی په هر بخښ کې چرته په هر بخښ انجینران شه ډاکټران خو استفاده خپل دا چې کړي دي خلک کړي دي جوړ کړي دي تجدید کړي دي. نو دغه خو نه دي زموږ خو مطلقاً دلته څوک کولای چې خپل ژوند خپل ټول هغه شایسته ولې ټول پر دغه باندې پر استعمال کړی دي. موږ د څه نو چې موږ اصلي د سوشل میډیا د
یعنی وختونه مول ځوانانو دا د چې دوی ټکنالوژي لیک څنګه چې نور یې کاروي په سمته باندې په خو لارو باندې وکړوي. مننه ژوندۍ اوسې چاړي کې نیولې او کور مو ودان بل ریدون کې تورزو. نو مراته واخلې د کوم ځای ماړي کې نیولې ده؟
بلې السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم دې څه ده؟ کوم ځای نه داړي کې نیولې؟
نوم می اسامه ده او تخلص می سرحدی ده د هلمند د کجکی ولسوالۍ ته.
اسامه د هلمند نستړی مشي، که څه پښتنه لملمنو لري د ځوانانو پاړه باندې د چ حقونه یې څه دی، په ټولنه کې رول څه ده، او که تبصره لري لطفا لنډی راته وایي.
بلې و د میلمنو سایبان څخه به دا پوښتنه وکړم چې دلته په دا طرف سیمې کې چې د دواتنو واخیستل سرپ او سرپ نارینه مطلب بستر چا فکر ته ورلویږي نو چې دا ولې ښځینه ولې پاتې دي تر نرانو او بل لکه څنګه چې دا اورېدونکي وویله چې اوس ځوانان ټوله په ټکنالوژي اخته دي او ټلیفون دی او ټوله ورځ بهله خو زه سرپ لامل دا بولم چې بیکاري ده کار نسته ځوانان ته باید یو کار جوړ شي او تعلیم ورکول شي د حکومت له خوا څخه بس ځوانان صرف او صرف بله دغه څه ګرځي نو چې ځوانان ته یو څه تعلیم هم ورکول شي او صرف او صرف په ټکنالوژي باندې هم ونه وایي چې بیا بد ونه روزه شي او ځوانان خو یو مهم د نړۍ په سطح یو مهم د ملا د تیر په حیثیت دی او هر هیواد ته ځوان یو لوی شی دی چې ځوان ته ښه تعلیم ورسي نو هغه هیواد به جوړ هیواد لکه افغانستان چې اوس لویدلی دی خو بې تعلیمه دی خو ځوانانو ته تعلیم نه دی ورکول سوی نه د میلمنو څنډه پوښتنه ده
بدن کور دی ودان ژوندی اوسئ چې اړیکه د نیولې وه اوس هم د هلمند له کجکي نه جهاني صاحب که تاسې ته راشو په د دغې اورېدونکي م د وروستۍ پښتني باندې کتم شو د دوی پښتنه تاسې هم واورېدله په ټوله کې ځوان کله چې په ټولنه کې بېکاره شي هغه کاري قوه چې موږ ورته وایو دا کار ونه کړي پایلې خو معلومه ده کېدلی شي چې هیواد شاته پاتې شي یا د دې سبب شي چې یا نور علتونه مخکې غورځنګ صاحب وویل چې جګړه د دې سبب کېږي چې په ټولنه کې ځوانانو ته پام ونشي یا د دوی هغه راتلونکی په پام کې ونیول شي خو په دغې برخه کې خپله یو ځوان څه کولی شي مثلا هیواد یا دولتي ورته نشي کولای خدمات وړاندې کړي او هغه داسې سن کې ده چې دغه موضوع درک کولی شي خپله دلته ځوان څه کار کولی شي کوم ځان ته کار جوړولی شي یا څه داسې نوې خلقیات کولی شي له ځان نه چې دا وکولی شي حداقل خپل راتلونکي لپاره یو څه وکړي
مننه د ځوانانو نقش واقعا د نوښتونو په برخه کې ډیر د پام وړ دی یعنی اکثره یعنی په کله چې موږ د ځوانانو په نقش باندې غږیږو په اقتصاد کې په ټولنه کې اولینه مسله چې موږ ته ذهن ته راځي هغه نوښت وي خلاقیت وي ځوانان ځکه مثلا که موږ له مشرانو سره مقایسه کوو مشران ترې یو هدف پوری محافظه کار وي مثلا د سکارونه نه کوي که د تجارت پیل وي یا مثلا یو بل اقتصادي مسله وي هغه معمولا خطر او ریسک په غاړه باندې نه اخلي او هغه څنګه سلری په موږ باندې قناعت کوي ولی ځوانان یو اندازه ریسک پذیروي یعنی مثلا یو اندازه خطر په کاروبار کې په تجارت کې په کار کې هغه په غاړه باندې اخلي نو په همدې خاطر باندې یعنی ځوانان طبیعي ده ډېر نوښتونه کوي او اکثریت هیوادونه د ځوانانو یا د ځوانې قوې باندې یا په ځوان نفوس باندې حساب کوي مګر لاندې عمل کوي چې ځوانان نوښتګر دي هغه هیوادونه کوم چې د ځوان نفوس په خاطر باندې اقتصادي پرمختګ کړی لکه مثلا د شرقي آسیا هیوادونه یو مثالونه د جنوبي کوریا ویتنام چین او یا ځینې نور هیوادونه او یو معلوم علت هم دا ځوانه طبقه و او د ځوانه طبقه شتون
جهانی صاحب په بخښنه سره چې تاسو خبرم قطع کوم خوب کله چې په افغانستان کې ځوان ته وایي چې د ځای مهاجرت وکړي کډوالي وکړي یا د سخت لارې وګالي خدای چې افغانستان کې پات شکار وکړي دوی وایي چې پیسې نشته ده دغه خلاقیت بغیر له پیسو کې د لای شي مثلا یو څوک خنه زر لري خفه فکر لري غواړي چې ځانته یو شخصي مثلا کاروبار جوړ کړي تاسو د ځنی هوا دنیا د ونه وکړه خو چې پیسې بیا دوی وایي چې پیسې نشته ده بیا پیسې هم کیږي
یعنی دا وختونه د غوې وادونو سپر مختګونه کړی دی هغه یو ضعیف او ټیټ اقتصادي حالت څخه کړی دی او توی دا هغه کچری دی یو هواد عمومي اقتصادي وضعیت خنه وي توی دا د هغه کورنۍ اقتصاد هم خنه یی د کورنۍ اقتصاد هم په مغه لیول باندې ضعیف افغانستان هم په دغه یو سټیج کې د مثلا یو ملي اقتصاد کچ باندې یو ضعیف اقتصاد لري او د فامیلیانو اقتصاد هم ضعیف د خلک ځوانان طبيعي دي ځوانان پیسې نه لري کم لري ولی نو وختونه په ډېر کم کچه باندې کېدلای شي یعنی کېدلای شي مثلا یو ځوان خپل د فکر سره پیدا شي لاړ شي دی یو بل تجار سره سیمه کې موجود وي یو بل دغه کس هغه پرسکا شل زر افغاني لري هغه ته وایي چې زما سره دغه یو فکر د ډول کاروبار مخ کولای شي فایل کړو او تکول سي هم دا 1000 شل زر افغاني ما تره کی مخ کاروبار باندې وکړو بیرته بیا مثلا هغه ګټي سره نیمای تقسیم کوي نه وخت سینو د سیاتمن ته یو کم اندازه سرمایه پلاس کی ولري او بیا تکول سي نو کولای سي دغه خپل یو هماهنګي کول یو ډیپلوماسي کول په ټچ لیول باندې ټولنې په لیول باندې یو مشر ته قناعت ورکول یو سوداګر ته قناعت ورکول دی حکومت او د نورو نهادونو سره هماهنګي کول هغه قانع کول د خپل نوښتونه دي په افغانستان کې زما په نظر باندې تر دغه اقتصادي مسایل او د پیسو تر موجودیت نور ځینې نهادونه د سیاسي مشکل ساز دي د نوښتونو مخه نیولې اول وار خپل کورنۍ دی افغانستان کې تاسو وګورئ اکثره کورنۍ د ځوان له هر نوښت سره یا په اکثره مواردو کې مخالفت ورسره کوي که یو ځوان چیرته اراده وکړي چې یو نوی کاروبار پیلوي که چیرته یو ځوان اراده وکړي چې یو نوی وظیفه پیلوي یو داسې خطر اخلي چې د هغه مثلا اقتصادي نتیجه معلومه نه ده مثلا دا کاروبار یا دا کار ته کوي اتمن ګټه لري که نه لري نو معمولا یې کورنۍ ورسره موافقه نه کوي خصوصا مشران هغه محافظه کاروي د هغه نورې خواته مثلا دا د ټولنې عرف ونانات هم د ډېرو نوښتونو مخه نیسي کېدلی سي ډېر دغه ډول نوښتونه وي تجارتي اړخ کې چې هغه ممکن وي ولې هغه د ټولنه په یو ډول باندې ټولن نه وي ورته عمله دغې مسایلو ته او خپل دولت هم یا هر حکومت هر دولت د نوښتونو په وړاندې کېدلی سي یو خنډ واوسي او کېدلی سي ملاتړ یې واوسي ولې په افغانستان کې اوسني وضعیت کې واقعا یو ستونزه ده او بل کله چې دغسې څو مشکلات سره رایوځای سي هغه وخت واقعا یو ستونزه ورنه ایجادېږي یعنې که څوک پوښتنه کوي یا تاسو پوښتنه مشخصه دا وي سي ولې افغانستان له دغې مرحلې نه نه ده تېر سوی ولې په افغانستان کې ځوانانو نوښتونه نه دي کړي نسي کولای په پراخه کچه باندې زما په نظر باندې علت یې دا ده چې دلته نهادي یا بنسټیز مشکلات یا انسټیټیوشنل لیول باندې ستونزې دي چې هغه کورنۍ ده معمولا هغه ټولنیز
خو جهانی صاحب یو بل خبرم ده ځینې کسان بیا خنه وختونه کوي لکه افغانستان کې یو کس موټر جوړ کړای و که هم ځینې لږې پرزې ورکې د نورو کمپنیو نه کارولې وي یا کله کله مونږ د ولایتونو نه ځینې داسې راپورونه اورو یو چا تیاره جوړه کړې وه خو بیا معلومه نه شو چې دا کس څه شو نور په دې اړه باندې چې څنګه جوړه کړې وه جزئیات ډېر خپاره نه شو یا هغه کس بیخي معلوم نه شو ډېر داسې کسان دي چې نوښتونه کوي خو هغه نه وخت بیا ورکیږي د دې علت بیا د ځوان تنبلي بولې که هغه په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یا د حکومتونو لخوا ورته د امکاناتو نه برابرۍ
د اقتصاد له نظره چې یو نوښت یا مثلا کله مالي او اقتصادي نظر ورته وګورم د سی بازار حمایت کړلای شي نه هر هغه کار سي اغه بلاخره بازار ته وړاندې کی او بازار سپورت کی بازار کې غوښتنه او ته موجوده وي او بلاخره اغه د دې لامل سی اغه مخترع ته یا جوړونه کې نه نوښتګر ته په دوامداره توګه باندې درآمد راوړي نو کوم کارونه چې په افغانستان کې لخته سي یادونه وکړه ځینې مثالونه سي تر څو وړاندې کړل ځینې لاغو څخه زه به ټول نه یادوم اکثره مثلا فقط دی شهرت او د میډیا او د د د تبلیغات او تبلیغاتي شکل لري یعنی واقعي معنا باندې بازار هغه ارزښت نه ورکوي مثلا کچیرته یو څوک راځي او د یو ټانک کاپي بشته جوړوي او هغه مثلا له عادي وسپن نه جوړوي دا بازار سره کې حمایه کی مثلا د وختون کې څوک دی څوک مثلا د غشې سي د جوړ کړی د اخلي زما په نظر باندې ځوانان باید اوله بازار ته فکر وکړي هر هغه شی کدی یو نو وخت کوي باید سی یو نو وخت وي مثلا هغه بازار سپورت کې مثلا یو څوک راځي ل میوه څخه د جوس استلو یا د جوس جوړولو یو ماشين وړي او د هلمند په لخرګه کې مثلا تنه کوي دا کېدلی سي یو نو وخت او سیده مثلا بازار کې تقاضا او ته موجوده ده د کورسي میوه راوړي او ما غلطه جوس نه جوړ کې جوس خلک اخلي او بیرته د کس ته پیسې راځي پیسې اخلي خدا کا مثلا امر بازار کې یو څوک راسي او د یو ټان کافي جوړ کړي دی د تیاری پلاستیکي تیاری جوړ کړي وي نو دا یعنی څه مثلا تر دې خو هي تیاری په نور دنیا کې ستاو دغه تیاری خو د دې پلاستیک او لو کاغذونو یا د غوښمو نه جوړ کړي د بازار کې څوک نه اخلي که یو هنري شی وي خو کړه یا دغه څه شی وي کار ول کاربردي وي مثلا یو څه کې استفاده کوي نه داس مثلا فقط د تبلیغات او د ځان د شهرت لپاره یو کار دی.
مننه کور ودان جهانی صاحب. شریفی صاحب کتا ست را شو جهانی صاحب ول شي بازار ته پکتو باید نه وخت وشي. کچر ته بازار ته پکتو نه وخت کیږي فکر کوي چې نو مهارتون ته اړتیا لري حتمن ځکه چې بازار مطالعه کوي نو ته به مرکز موږ کو یادونه وکړه په ځانګړې توګه بدري صاحب چې دغه اوسني ځوانانو سره ټول ټلیفون لاس کې وي سریالونه ګوري او دغوی په الفاظو باندې چې دوی بیلاری کړي دي کچر اوس دغه ځوانان ټکنالوژي ونه کاروي نوي مهارتونه زده نه کی فکر کوي دوی به وتوانېږي لکه څنګه چې نړۍ اوس پر مخ روانه ده دوی ورته همدغه سي نوي نوي نوښتونه رامنځته کړي او کنه فکر کوي دغه ځوانان که چېرې مطالعه ونه کړي نوي مهارتونه زده نه کړي بیا هم کولای شي یو څه مخې ته لاړ شي.
ډېره مننه. په اصل کې دا سمه ده چې ټول نوښتونه چې کوم دي هغه شاید اقتصادي کاربردونه لري، یعنی په اقتصادي ډول هغه ګټه ونه لري چې دوی توقع لري. او د پښتنې ته م کراسن راشم، یعنی ټکنالوژي اول د بدري صاحب پښتنې ته راشم یا نظر ته. هغه دا و چې د ټکنالوژۍ څخه استفاده، ټکنالوژۍ څخه په مختلفو برخو کې خلک استفاده کوي، دا اوس د ژوند یوه اړینه برخه ګرځېدلې، هیڅوک ترې انکار نشي کولی، هیڅوک یې منع کولی نشي. دا کیسه چې ځوانان په څه شي بوخت دي، دا په اصل کې تر ډیره پورې په دولت پورې اړه لري. یو دولت دا ټاکي، احصایه راټولوي، دا ګوري چې مثلا دغه کال موږ ته څو ډاکټران په کار دي یا 15 کال وروسته موږ ته څو ډاکټران په کار دي چې موږ هغه ډاکټران وروزو، څو انجینران په کار دي، څو ملایان په کار دي یا څو کارګران په کار دي. موږ تاسې درانه صنایع نه لرو، اما ځینې کارخانې لرو یا فابریکې به ورته ووایو. هغه لپاره موږ مسلکي کارګر نه لرو. ډیر وخت ایران څخه، ډیر وخت پاکستان څخه هغه راځي دلته په لوړ مزد باندې کار کوي. حتی که یو تار هلته خراب شي، یو عادي سیم خراب شي، موږ ورځو له پنجاب نه، له تهران نه، له مشهد نه ورته یو کس راولو، هماغه سموي. نو یوازې هغه په لوړه کچه مهارتونه نه دي، یعنی چې کوم ټکنالوژۍ سره راستن تړلي دي، بلکې کاري مهارتونه هم د موږ په خلکو کې ډیر کم دي. هغه یوه لویه وجه هم دا ده چې افغانستان اقتصادي او سیاسي ډول تر ډیره بې ثباته پاتې شوی دی، او دولتونه هم دغه ته توجه نه ده کړې چې کوم کس تر څومره مودې پورې موږ ته په یو برخه کې په درد خوري چې موږ هماغه عمره کسان وروزو. یعنی که موږ دا ټول خلک راټول کړو او سر انجینرانو ته اړتیا وي، موږ زر
خو فکر نه کوئ شریفي صاحب چې په دغې برخه کې به یو څو کورنۍ ملامتوي؟ ځکه که کورنۍ کې یو ماشوم رالویږي، عموما نونه پوښتنه کوي چې ته غواړې آینده کې څه شي، هغه وایي یا ډاکټر کېږم یا انجینر کېږم. کورنۍ به دې ډېر افتخار کوي، یو هغه چې لویږي بیا ورته وایي چې یا به ډاکټر یا به انجینر یا به غټه وظیفه لري. خو که چاته وایي چې ته مستري شه یا نه پوهېږم آشپز شه یا لار شه حرفوي زده کړې وکړه، نجار شه یا ګلکار شه، دا ورته ډېره بده ښکاري.
هو، دا ټولنیز کوم فرهنګ چې دی یا ټولنیز اړخونه چې کوم دی، هغه خامخا لري، اما کم هم نه دي. دا کوم کارګران چې په نورو هیوادونو کې کار کوي، یعنی په مکمل کلي کې تاسې یو دوه ډاکټران موندلی شي، دوه انجینران، نور ټول کارګران دي یا په ځمکو کې کار کوي یا په نورو هیوادونو کې کار کوي. هغه هم دا کارونه کوي، حتی تر دې په کومو مهارتونه کوي. نو زما خپل فکر دا دی چې که چیرې دولت داسې یو پالیسي لرلې وای، تیرو دولتونو یا اوسنی دولت، په داسې ډول چې دا خلک داسې وروزي چې هر څوک په کار ووسي. اوس په نوره نړۍ کې ډاکټر دی چې تر نورو به څه پیسې زیاتې اخلي، اما یو کارګر هم دومره پیسې اخلي چې هغه پکې خوشحاله ده. نو په هغه ډول بیا ټول خلک هغه حرفه انتخابوي چې هغه ورسره شوق دی، ځکه په هغه کې حد اکل ډوډۍ پیدا کیږي. نو که ډوډۍ پکې نه پیدا کیږي، د ټولنې په نظر کې هم ورو ورو هغه فن، هغه هنر، هغه کسب راغورځي، له سترګو لویږي.
مننه کورودان شریفی صاحب. غورځنګ صاحب کته ستاسو راشو مخکې اوسامه یو پوښتنه دا درلوده چې دغه په ټولنه کې هغه ول چې په هلمند کې کله د ځوان کلمه یادېږي واځي وي، د ټولو ذهن ته دا راځي چې هلکانو ته وایي. ساسې په ان باندې ولې په افغانستان کې دغه فکر خلکو سره ده چې کله څوک د ځوان کلمه وایي، د کلمه یوازې هلک ته راجی کوي او نجونې بېخي له پامه غورځوي؟
اصلي خبر دا چې دا په افغانستان کې بس نه دی بلکې د رنج ودونو کې دا بس تر زړه وړاندې کیږي د ژبې جوړښت کې وګورئ دا یو ډېر تخنیکي بحث هم ده چې ډېر د مهم کسان بس وو کې د په وټلو کې چې نارواکي ډېر په لوړه کچه وي او څو پیړۍ مسلسل حکومتونه کړي وي دغه د ژبې ادبیات دغه د ژبو ګرامرونه دغه کړه وړه ټول کارونه معمولا چې بیا کومه خبره کېږي نو معمولا نه یوازې د ځوان په کلمه کې بلکې ډېرې داسې کلمې شته چې سړی یا ور فکر کوي چې دا یوازې نر ته یا په اصطلاح هلک ته دا خبره راجع کېږي ځکه دا خبره وکړمه ډېره بخه وینه مثلا همداس سل یو نیم سل کاله وړاندې زموږ شاوخوا په سیمه کې چې نن سبا ډېر پرمختللي هېوادونه هم دي هلته به چې د چا د زده کړو مسله یاده کړه د زده کړو په اړه به ذهن ته یوازې نر یا یو ځوان هغه ځوان چې هغه بالک وو یا به په اصطلاح نرتوب د لاره هغه به زده کړو ته به ذهن ته ورته دا نه یوازې د افغانستان شاوخوا سیمه بلکې په لویدیځ کې هم داسې یو مسله وه چې په اروپایي هېوادونو کې چې دغه ډېری مسایل یوازې په مرانو پورې ورته تړل ښځې له هغې محرومې وي حتی تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په ډېریو مسایلو کې دغه د ځوان کلمه کې ښځه هم ورکړه شوه ځکه تر هغې وړاندې هلته ښځې یا پېغلې نه په رایه اچونو کې په حق لره نه یې په ډېریو سیاسي مسایلو کې په کار دغو مسایلو کې ډېره ونډه نه لرله نو کله به چې د کار بحث هم را وړاندې کېده یوازې به سترګو ته نر سترګو ته ودرېده چاره دا خو نر کولی شي ځکه ډېری کارونه به هم بیا داسې وو چې به جګړه وه یا به اصطلاح بل څه داسې کوم کار وو دا نر ته تر غالي وته همدغه ډول دغه اوسم چې مونږ په افغانستان کې د کار مسله یادوو یا د زده کړې مسله یادوو یا ډېرې ځینې سیاسي مسله یادوو ذهن ته به اول ځکه دغه نر راځي یا د دې پېغلې پر ځای چې مونږ لا هم دغه د نر واقع فکر چې په دغه ټولنې کې یا نه یوازې په دغه ټولنې کې بلکې په نړۍ کې د دې سبب شوی دی چې خلک ځینې الفاظ اوري نومونه اوري ځینې جملې اوري ذهن ته دې پر ځای چې یو پیغله یو ښځه هم ورشي دته یوازې نر ورځي مثلا موږ که د جګړې لفظ کاروو نو پوهیږو چې جګړه ډېر ځله په جګړه کې به نران جګړه کوي یا په مثلا نر به د جګړې اولې کرښې ته ځي حتی که تاسې دغه د پښتو لنډۍ هم وګورئ په لنډیو کې هم چې که څنګه زما د ښځینهو له خولې ویل شوي دي ډېرې لنډۍ نو هلته هم چې ځینې کارونه د لنډیو کې هم راغلي دي د نر ته راجع شوي دي که نه مثلا پښتو کې یوه ډېره مشهوره لنډۍ ده چې مسافر ته شوې خواره زه شوم مار خواره د مور شو چې سفر ته دې لګې نه که نه نو دغلته هم ته که دغه دغه لنډۍ دغه جوړښت هم وګورئ سفر یوازې نر پورې اړوند کړی دی خو په ښځې نه داسې تصور نه شته چې ښځه به هم سفر وکړي نو دغه د ټولنې دغه شته جوړښتونه چې دا بیا یو ډول داسې علمي بحث هم اړتیا لري چې په دې ټولنه کې کار روزګار پورې هم ورتړل کېږي په سیاست پورې هم ورتړل کېږي په جګړو پورې هم ورتړل کېږي حتی په ټولنیزو مسایلو پورې هم ورتړل کېږي په دغو کې د نرانو ونډه تر ښځو ډېره په لوړه کچه وي ځکه ښځه خو معمولا زه به د افغانستان سره یوازې نه تړم بلکې په ټوله منطقه کې د شپږو سوو کالو راهیسې چې دغلته یو بحث دا کېده چې ښځه یا به د کور وه یا د ګور وه نو کله چې ښځه یا د کور یا د ګور وه نو معمولا چې ځینې مسلې را وړاندې کېږي یو څوک چې د ځوان کلمه یادوي دا طبیعي خبر ده چې ذهن ته به یوازې هلک وردي خو په داسې حال کې چې په اوسنۍ زمانه کې چې دی ځوان یوازې ښځه نه ده ځوان یوازې نر نه دی بلکې ځوان یوه پېغله هم دی ځوان یوه ښځه هم هغه کارونه چې مونږ وایو چې نرې کولی شي یوازې ځوان هلک ژنې کولی شي هغه ښځې هم کوي مونږ داسې ګورو چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې
اورېدونکي هم راته پته ده لنډ دلته یو بله پوښتنه کوم دغه یادونه مو وکړه چې زیاتره جګړو کې یا داسې کارونه چې فرض کېده چې ښځې نه شي کولی نو ځکه دا کلمه عموما ډېر نارینه وو ته راجع کېږي دغه باور چې یوه ښځه نه شي کولی یا فرض کړه نجلۍ نه شي کولی څومره له پخوا په سیمه کې یا په افغانستان کې موجود ده او په نورو نړۍ کې خو دغه فکر او ذهنیت له منځه تللی دی چې ځکه کوم کار چې اوس نارینه کولی شي دوی ټول په دې باور لري چې ښځې هم کولی شي او ښځې یې کوي ولې بیا په افغانستان کې دغه فکرونه که اوس موږ چېرته د ځوان کلمه یادوو نجلۍ ولې د چا ور سره ذهن ته نه راځي او دغه باور ولې په نجلۍ نه کېږي
اصلي خبر خدا د چې بدغه پلان کې الله هم فکرونه چې دی فیوډال دي کنه فیوډال فکرونه داسې وخت چې ډېر څه دغه فکرونه چې کله فیوډال باسر په کارول کېږي دلته ټول کارونه په نرانو پورې یوازې ورکړل کېږي. دې برخې حکومتونه کولی شي ډېر ښه کار وکړي، دولتونه کولی شي چې له ښوونځیو له نصاب نیولې تر پوهنتون او په ګڼو سیاسي مسایلو کې دغه برخې ته ډېر جدي کار وکړي او ډېر سیستماتیک کار ورته وکړي. ځکه که دغه بحث مې څوک له قاعدې بحث کوي نو قاعده خو موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې په تېرو څو پیړیو کې لا هم دغه بحث روان دی او لا به دا روان وي. ځکه دغه فکر ته یوازې چې تغییر ورکوي یوازې حکومتونه یا دولتونه کولی شي چې تغییر ورکړي، ځکه تر څو چې ښځه په کار کې راګډنه شي، تر څو چې ښځه په زده کړو برخه کې راګډنه شي، تر څو چې ښځې ته په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې ونډه ورنکړل شي، تر هغې پورې به دغه افکار وي. ځکه ما وړاندې د اروپا خبره کوله، په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې مخکې هم که تاسو د ښځې په اړه کوم ادبیات تصورات وګورئ، ښځې په اړه دا تصور کېده چې دا کار سم نه شي کولی، خو کله چې په دویمې نړیواله جګړه په اوله نړیواله جګړه کې اول او دویمې نړیواله جګړه کې ډېر ځوانان ډېر نران ووژل شول یا معیوبه شول، ښځو ته اړتیا شوه چې دوی ته په فابریکو کې کار ورکړي. کله چې په فابریکو کې کار ورکړو دوی هم نرانو غونته کار وکړو، هغه نه بعد باور هم پرې زیات شو. نو دغه باورونه دي چې دوی باندې باید باور وشي او دا حکومتونه ښه په شکل کولی شي. ډېر کله پردي هغه نه ده چې سړی ووژل باید کار وشي، قاعدې نه پاس دي وشي.
مننه غورځنګ صاحب. کورودان په دې هیله چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته دا چانس ورکړل شي چې زده کړې وکړي، بانتونونو ته راستنې شي او په ټولنه کې د کار کولو اجازه ورکړي تر څو خپلې وړتیاوې ثابتې کړي. وربه شوریدونکو ته پته مده نوم راته واخلئ د کوم ځای مو اړیکه نیولې.
سلام تاسو ته مننه.
مننه. نوم مو څه دی، د کوم ولایت نه مو اړیکه نیولې؟ جنان صاحب، له فران ستړی مشي په خیر راغلی. که څه پوښتنه له میلمنو لرې یا که غواړې د خپرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړې، لنډې راته ووایه.
خلجانې، زه به دا درته ووایم چې زموږ افغانستان څنګه اقتصادي وضعیت خراب ده، ټول د دې له امله ده چې زموږ خلکو که نارینه یې که ښځینه یې تعلیم یې نه دی کړی. خلجان چې تعلیم وکړي هغه هېواد به پرمختګ وکړي، ته دې به د نړۍ سره سیال شي. خدای چې زموږ اوس مهال دونی باید کې دونونه باندې اوس هم تاسو خپل خبرې خوجانې چې په ډېرې لرې ولسوالۍ کې آن خزینه ډاکتران یم مستوج زموږ کال پوهنتونونه مکتبونه نه اوس به ځینې خزینه ډاکتران به پرې غمسي اوس به د لرې ولسوالۍ ته تللي وای. خوجانې، د دغه لارې دی چې موږ په تعلیم نه دی کړی، تعلیم وکړو انشاءالله زموږ هېواد هم د نړۍ سره سیال شي. خو بس څه وکړو.
مدنه کور ودان چې فرانه دیاړي کې نیولې و، په دې هیله چې افغان ځوانان وکولای شي تعلیم وکړي او دغه امکانات ورته حکومت برابر کړي ژوندۍ وسي. جهاني صاحب، کتا ستاره شو مخکې تاسو میادونه وکړو، شریفي صاحب میادونه وکړه چې غورځنګ صاحب هم ویل چې ځوانان یعنی بشري قوه چې کار کوي تولید کوي او تر څو چې په کور کېني، کچیرته د ځوانان په ټولنه کې نه اوسي، کوم راپورونه چې تیر ورځ د شمالي کوریا په د جنوبي کوریا په اړه باندې وداو چې هلته میرمنې چې دي ماشومان نه زیږي، او د دې سبب کیږي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د دې هیواد اقتصاد ورسره یو څه ضعیف شي، ځکه چې دوی به نوي ځوانان نه لري، ځوانان به په ټوله کې نه لري. نو څومره اړتیا ده چې یو ځوان اوسي او ورسره په څنګ کې هغه مفید او مؤثر ځوان اوسي؟
لکه څنګه چې میلمنو موږ ته اشاره وکړه او موږ تاسې له دې برنامې له اول نه تر اوسه پورې په همدې باندې غږیږو چې یو ځوان د هېواد په اقتصاد کې حیاتي رول لري. د دې اړوند باندې ډېر دغسې د نفوس شمارې یا ډیموګرافیک واقعیتونه یا فکټس موجود دي چې څه رقم نفوس یا د نفوس نوعیت یا عمر په اقتصاد باندې تاثیر لري. یوازې جنوبي کوریا مثلا نه ده چې اوس مثلا هغه له دغسې یو حالت سره مخامخ کېږي چې هلته د ځوانانو کمښت او د غټ عمر لرونکي یا مشران زیات دي. ډېری هېوادونه خصوصا هغه صنعتي هېوادونه چې هغه ډېر مخکې صنعتي شوي وو یا ډېر مخکې هغه د چټک اقتصادي رشد دوره سرته رسولې وله، لکه شمالي اروپا هېوادونه یا د شمالي امریکا متحده ایالاتو کاناډا څخه شامل ده. اکثره دغه یوادونه له دغه سیو حالت سره مخامخ دي، او دغه تنه مسله ده نه دسي مشران دي او مشران کار نه کولای، خلاقیتونه ډیر نه کوي، بلکې دی هغه د پرستاري اړوند کوم مصارف چې دی هغه خپل په یو هیواد په اقتصاد باندې یو بوج کې لکه اوس امریکا متحده ایالاتو ته کوم وګورو د دویم نړیوال جګړې نه وروسته ډیری خلکو کورونه جوړ کړو کورنۍ تشکیل کړي او ماشومان دنیا ته راړو سي هغه عمر د همغې دورې خلکو ته بیبي بومرس وایي یا په همغه وخت کې سي د ماشومانو پیدا کېدل ډیر مثلا رواج شوي یا دود شوي ډیر زیات ماشومان هرې کورنۍ مثلا ماشومان لرل همغو د امریکا اقتصاد هم په شپېتمه لسیزه کې ښه وده یې ورکړه د یوې لسیزې په لومړیو کې او هماغه کسان اوس تقاعد عمر ته نږدې کېږي اوس که د امریکا بودیجې هم وګورو یو غټه اندازه یې د مشرانو ساتنې یا د هغو اړوند خدماتو تقاعد او دغو مسایلو ته ځانګړې شوې ده نو طبیعي ده نفوس یا د نفوس نوعیت داسې ځوانان دي یا مشران دي د یو هیواد په اقتصادي چټکتیا یا مثلا په اقتصادي چټکتیا په وروالي باندې ډېر تاثیر لري خو کله چې موږ تاسو مخ پر ودې هیوادونو په اړه باندې خبرې کوو لکه افغانستان دغه هیوادونو اکثریت نفوس ځوانان وي لکه اوس مثلا د افغانستان په اړوند باندې د افغانستان کوم ارقام چې ما ولیدل کېدلی چې ډېر تازه نه وي د افغانستان تقریبا 55 تر 60% خلک له 15 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ عمر لري دا به معنی باندې سیمه تقریبا 60% نه زیات ځوانان لرو او یا په عین حال کې 40% زموږ ماشومان یعنی له 15 کلونه کم عمر لري ولی داسې لکه مخکې شریفي سبب په اشاره وکړه په افغانستان کې د کار عمر ډیر وخت شروع کیږي اکثره زموږ تاسې ځوانان یا نوي ځوانان هم کار کوي نو که مثلا موږ هغه یو تعداد هغه له 15 کلونه سي ټیټم د 13 کلنۍ پورې چون کارینې روغ شامل دي په کار کې وایي سبب افغانستان یو پراخه کارینې رو لري ولې همیشه د ډیر نفوس لرل یا د ځوان نفوس لرل حتمی او قطعي دلیل نه رسي یو هیواد د پرمختګ وکړي ډېر نور مسایل هم پکې شامل دي لکه مثلا که چیرې یو صحیح سیستم موجود نه وي په هغه کې دغه ځوانان ښه وروزل شي تنه دا نه ده چې مثلا کاري نیرو موجوده کاري نیرو باید څه کار وکړي څه کار کول وړتیا ولري که چیرې ځوانان ښه وړتیا ولري په ښه شکل باندې روزل شوي ښه زده کړې کړي ښه مهارتونه کسب کړي وي طبیعي ده هغه هم خلاقیتونه او نوښتونه کولای شي هم د کار په بازار کې خپل ځای پیدا کولای شي هم د خپل کورنۍ لپاره د کورنۍ د اقتصاد لپاره هم د
جهاني صاحب دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي کله چې دا په افغانستان کې ډیر ځوانانو سره وي کتیر شل کلونو ته ګوري علاغې مخ کې وګوره اوس دغه تیر دونیم کالو تک وګوره حکومتونو په دې برخه کې نه ځوانانو سره مرسته کړي او نه داسې څه سیستم شته دا لکه د نورو هیوادونو په څیر باندې چې لا ماما شومتوبه تر زلمیتوبه پورې یا تر پیغلتوبه پورې یو انجلۍ یو هلک حکومتونه ملاتړ وکړي او دوی تر یو ځای ورسوي خو کېدای شي دا پښتنې او چا سره وي چې زه خپل غواړم یو څه وکړم که حکومت زما ملاتړ ونه کړي د ځوان طبيعت سوال
زما په نظر باندې دا مسله صحیح نه ده سمو وایسي تیرو شلو کلونو کې په تیرو ډیرو کلونو کې کوم ګټو ګورو حکومتونو خصوصا د شل کلنې دورې په اړه باندې خبره کوم هیڅ نه دي کړي دغه ټول خوانځي په وړیا توګه باندې سیدزده کو زمينه ماشومان ته برابر کړی دی افغانستان ټول دولتي پانتونونه انسټیټیوټونه او دغه تخنیکی زده کړو هغه کړنې هدونه کوم ګټه په نظر کې ونیسو دا په ډېرې هیوادونو کې لکه اوس مثلا امریکا انګلستان ځینې نور هیوادونه په نظر کې ونیسي هلته اوس هم که څوک خوانځای وایي یا که څوک پانتون وایي بیخي زیات ډېر کم تعداد د وړیا دي اکثریت مثلا باید فیس ورکړي او پیسې ورکړي افغانستان کې چون مخکنیو قوانینو کې د زده کړو حق تثبیت شوی د ځوانانو لپاره په دې برخه کې یو اندازه سانتیاري وي او په تیرو شلو کلونو کې دوامدار توګه باندې صحت کېدای شي
جهاني صاحب زما هدف هغه خدمات دي لکه په اروپای هیوادونو کې چې کله یو ماشوم زیږي پیدا کیږي لا ماغه وخت نه تر څو چې هغه په کار درېږي حکومت په مالی لحاظ باندې ډېر ملاتړ کوي دوی په میاشتنی ډول باندې یا په کلنی ډول باندې پیسې راځي او اته کورنۍ سره هم مرسته کیږي. یعنی کدی برخې ته وګورو که څه هم مکتبونه دلته وړیا دي په افغانستان کې وړیا وو، خو که په ټوله کې وګورو هغه څرنګه چې باید اړتیا وي ځوان ته پالنه او رسیدګي نه کیږي، یا نه ماشوم ته پالنه کیږي لږ څنګه چې اړتیا ده. خو یو ځوان کله چې غټیږي په دې پوهیږي چې زه غواړم یو څه ځان نه جوړ کړم، دغه ځوان ته که حکومت پیسې نه ورکوي، خدمات ورته نه برابروي، خو دا غواړي چې کار وکړي، دې ته څه وایي؟
او بخې تاسو د پښتنې وروستۍ برخه ما ونه اورېدل که چېرته تاسو حکومت اسانتیانه ورته برابروي نو بنا چې
حکومتونه په اروپایي هیوادونو کې زیاترو کې حکومتونه داسې دي چې په مالي لحاظ باندې ماشومان نه ملاتړ کوي، کورنیو نه ملاتړ کوي، او همدارنګه کله چې یو څوک تر 13 کلنۍ او حتی ځینو کې په جرمني کې ما اورېدل چې تر 15 کلنۍ پورې دوی د غزوانان په مالي لحاظ باندې ملاتړ کوي، مثلا یا په میاشتنی ډول باندې یا په کلنۍ ډول باندې دوی ته پیسې ورکوي سره د نور امکانات ورکوي، دغه حقونه چې د زده کړې حق دی یا نور امکانات چې دوی ته برابر کړي دي. اوس مثلا په افغانستان کې کوم تم شو دغه امکانات چې په مالي لحاظ باندې یو ځوان د څوک ملاتړ دی وکړي دا نه کیږي. مخکې شریفي صاحب وویل د کار بازار ته زموږ ځوانان وخت نه مخکې راځي، لکه ماشومان یا تنکي ځوانان چې دوی مارکیټ ته داخليږي. خو که دغلته یو ځوان وغواړي چې د حکومت له ملاتړ نه بغیر که دا سیستم وي که نه وي، خو که ځوان وغواړي چې کار وکړي دوی ته څه وایي؟
دا مسله اول خو د هیوادونو له اقتصادي سیستمونو سره فرق کوي، او بل لرسې مثلا لکه مثلا د اروپا سیستم کوم مثلا تاسو له امریکا او نورو هیوادونو سره مقایسه کوي کېدلی شي امریکایي نورو ځینو کې په دې ډول باندې حمایت نه وي. ولې زما په نظر باندې په افغانستان کې یعنی که چه زه د ځوانانو لپاره غواړم یا که دولت غواړي د ځوانانو لپاره چه وکړي، تر دې چې مثلا په دې شکل باندې پالنه چون کوي د مالي امکاناتو ضرورت لري، د مالي امکانات نه حداقل د ځوانانو د پرمختګ د نوښت مخه باید ونه نیول شي. افغانستان لکه مخکې مې اشاره وکړه، په افغانستان کې دولت د یو نوښت وژونکي بنسټ په حیث باندې عمل کوي، خصوصا په دغه اوس وخت کې د خپل دولتي بیوروکراسي، د خپل د دولت مبهم قوانين او د هر شي ممانعت سدا کارمنه ده او دامنه ده او دامنه ده او دامنه ده. د خپل د لامل کیږي چې د ځوانانو په مخ باندې ډېری زیاتې دروازې وتړل شي. د دې ترڅنګ مثلا یو شفاف سیستم ایجادول د دولت لپاره تر ټولو غټ خدمت ته د ځوانانو لپاره کولای شي. ځکه مثلا نور غریب هیوادونه په نظر کې ونیسئ، لکه مثلا هندوستان یو ښه مثال ده، یو غریب هیواد و او تر اوسه پورې مثلا مخ پر ودې هیوادونو څخه شمیرل کیږي، هغه کې یو زیات شمیر نفوس ځوانان دي. هلته دولت له خلکو سره د اروپایي هیوادونو غوندې مرسته نه کوي، ولې حداقل یو شفاف سیستم یې جوړ کړی ده. هلته رقابت کاملا شفاف ده، مثلا پوهنتون ته د
جهاني صاحب لنډه چې دوه نور نظرونه براواخلو وخت کم ده.
دقیقا، نو زما په نظر باندې ځوانان کولی شي د لومړي قدم کې د همدې لپاره د غږم جک کې سي، مثلا د عدالت لپاره د برابرۍ لپاره غږ جکی، او د ځوانانو په وړاندې د هغو د نوښتونو په وړاندې د هغو د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې چې کومې موانع دي د هغو موانع چې دي د هغو هغه په نښه کې ورته مشخص کړي، او په عین حال کې فقط همدا یو بهانه ونه ګرځوي چې دولت حمایت نه کوي، دولت ستونزې جوړوي، نو بنان موږ باید څه ونه کړو.
مننه کور ودان شریفي صاحب، مننه کور ودان چې وخت بخي کم. د شریفي صاحب تاسو ته لنډ راځم، له تاسو ستاسو روستي خبرې اورم، تاسو افغان ځوانانو ته څه ویل غواړئ؟
افغان ځوانانو ته زه دا ویل غواړم چې خپل مهارتونه وروزي، د نړیوال مهارتونو ته وګوري. نن سبا هندوستان تقریبا تر 2 میلیارد ډالر ډیر د کال فقط د ایټي خدماتو څخه ترلاسه کوي چې ټول ځوانان دي، او هغه څخه 1 میلیارد خپل هندوستان ته بیرته راګرځي. موږ ډیر زیات ځوان قوه لرو، له دوی مې هیله ده چې نن سبا موږ حکومت ته تمه نه شو کولی، وضعیت همداسې دی، او یا ټولنه کې هغه ریفورمونه نه دي شوي، اصلاحات نه دي راغلي. نو دوی خپله باید هڅه وکړي چې هغه مهارتونه زده کړي چې دوی هم ورسره علاقه لري، او هم بازار کې مارکیټ نوي ژبې زده کړي، او په لنډه توګه وایم هغه د انګلستان خبره چې ځان بازار باندې خرڅ کی یعنی څه عاید ځان ته لاس ته راوړي
مننه کړو دا کار ودا غرزنګ سي تاسې تر ازم په بخنه سره چې وخت کم دی شریفي
صاحب د اخیری خبره په توګه کلم چې ځوانان یو ټولنه کې ډیر وي هغه یا ډیر لوی خطر دی ځکه چې هغه روزل شوی نه وي یا کاری کوه نه وي هغه نورو ګاونډیانو هیوادونو ټول خپل وطن ته خطر وي ځکه انرژي لري او که وروزل شي ډیر لوی قوت دی
مننه کور ودان غرزنګ صاحب لنډو کې راته وایي فقط یو څلوېښت ثانیې لرو ساسې وروستۍ خبرې ځوانانو ته څه دي
زما خیلی زمهله خدا او چې ما په شرفي صاحب خبرې وکړه ځکه دا خبرې مهمه وي زما خبر هم متشرفي صاحب چې شروع کړه دغه به وي چې په افغانستان کې اوسنۍ